نشپیل نه بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو نه اورې قدر منوریدونکو د خبرونه ته خراغ لست دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لک تر لګه ډېر زره افغانانو په ګډون پیل شوې دي د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډېر پیکو خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 1.6 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول ترکی رسنیو له دې هیواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د استلو خبر ورکړی په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه استل شوي د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سګنی کال له پسرلي رئیس شاوخوا 90 زره افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی خو چارواکي وایي د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګیدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول وو دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتری واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي پریګوژین په دې 10 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناتو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي د ناتو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي و باورې چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته ځکه فقر دی او لوګه ده بیکاری ده
په بلخ کې د خزو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي
د یو شمیر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پریږدي نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو له لورې د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو
لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر همره ګواښوم کین نه دی د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویل دي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشه تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې خپل په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي لبلې خو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وای هغه کسان چې له مخدره موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشې توکي بللي د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنی ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته خود نشې توکو پرتلا چې ټول خار او هوا دی وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښون کې نه دی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ اتیا سلنه تاریخ تولید شوې دي او تر څنګه دا هیواد په سیمه کې د خېخي په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوې ده د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د خبرګون په اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړ خو همدا پرون یې مشر مولا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولده له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي درمل ختم دي او ډیر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان په کې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي پر راپور کې زیاته شوی دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خ کې دوري له بدن یې د نشې توکو د زهر وستلو پروسه لستونځو سره مخ شي حادثه موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د وای نظر هم واخلو خوشرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نکړه په تاسو حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس غاده هم د نشې توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې نوموړي په خپل پیغام کې چنند ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړي ویلي هغه کسان چې له نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي
According to UNODC's world پروستې شمیرې خایي چې په نړۍ 289 میلیونه کسان په نشې موادو روغتي دي ل نشې موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشې موادو پر وړاندې د 10 اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي هغه کسان چې ل نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي په نشې موادو روغتي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یوړل شي د نشې موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغه د دې کښت لامل مجازات کیږي
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د خېخې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي خپل لوی لاسته راوړنه بولي خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړو راپورونه ورکوي هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی
مخکې داونه وشوه چې ملګری ملتونه سکل له نشې موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض خلاص واخلي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې د نړۍ له میلیونونو معتدونو څخه ډیره یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي په دې اړه نور په دې راپور کې
پاره مجلس کې پزمکانه نووځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې مواد موتاد دی د پخا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشې مواد ولګولې او د تشلاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپل خوخه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیرا بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني. خای نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه معتادینو شرمیږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بي چې دا کار په خپل سټیګما او معتاد ته سپک سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې ساکل ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو خارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولي لیدل کیږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي او په سر کې مترو پختل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې. دا ټول زمينه مسایدې د احتیاط نو پیښته. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلی شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیرای نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یای بند کړی یای کم کړی دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوی دي. یو ولاته مغه مالی مرستی به چې اکثر افغان مراکز چې یو یا د متحدینو د تداوی مراکز په بیرونی تمیلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمې شوې دي چې دا مرستې مستقیما د خدمات پرځای باندې تاثیر کوي، ځکه متحد ته هماغه شانتې خدمات چې ضرور دي نه شي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه هم متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د تمیلونکو د مالي کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب بازګر، تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مو هم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لکه بده مرغه باید ویم چې ډیر زیات تاریخ روزل شوی مسلکی کسان چې د ایتیاد برخه کې کار کوي هیواد پری کې دی، ځکه د اقتصادي شرایطو د اولادونو د خونځي او ستونزه پانتون ستونزه د ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد ایتیاد په ساحه کې مسلکیان مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کې د غیر مسلکی ژوند تیری، یعنی هغه د تجربو نه، د هغه د ال لیمنا خو هنه چې باید استفاده وشي. البته مرغه وس هغه ډیر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته پښتنه ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې دوه کلونو کې زرګونه روغ دي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوو او تجربه پکې لري، له هغه پلوه څومره سم ده؟
د ایتیاد درملنه ډیر مسلکی او علمي لار ده، چې هغه مخکې د بسترې دو مخکې د هغوی سره د متحد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. متحد په خپله خوښه تداوي بستر کې درملنې ته راضي کولو درملنه ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې متحد او د هغوی کورنۍ په ځانګړي ډول خپله متحد دې ته نه یې حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې په شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه متحد په مجبورن بې د خوښې راضي په مرکز کې میاشت نیمه شرط مرچی هغه د ایتیاد دوره تیری او بیت مغه ماحول ما چاپیریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې پزیا چې ګټه وکي ما اضافي مصارف دي، او د ام د وخت ام د مالی مصارف چې دی من کیږي اکثر په خو کې دا نتیجه نه ورکي. نو که چیرته په زور باندې متادین د سرک نه راغون شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمیر متادینو ته خدمات چې ضروري دغه نه ورسیږي. دوی مخبره ده چې دوی متادین نه دی حاضر، هغه یو وخت هم تیر کې به تجهیزي چې صادق نه کېدل شي به ته احتیاط مخکې
ډیر زیاته. مننه له تاسو نه د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بازګر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي،
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خزو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري کړي. د خزو چې شمیر له شلو اوخت د غوښتنه نن د لوی اختر د رسیدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړي د شعارونو په ورکولو سره یاد کړه.
دا په بلخ کې د وی معترض میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي رادیو سره شریکه شوې خي چې تر شلو ډیری خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادرې هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړي شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مدهیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړو اختره یې راکړي. موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې یو شمیر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی. په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دی وای په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې لدې کبله سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو تر څنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې ده، په خپایو سرګردانه یو، له کاره وتلی یو.
د طالبانو له لورې د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضی دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې وراره د طالبانو له لورې نیول شوی، خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلی او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ یې ډاډمنه شي. محمد نسیم راضی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېر زیات وګرځېدو پسې بل او غزنای ټول ریاستونو وکتل، نه چا مثبت جواب را کړی او نه چا ادرس را کړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزم نه دلدلې، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي چې فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي چې په شک او ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده را کړی. شي موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوښی کوو که به یې خوښی نه کوو؟ نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ ته وښيي خوښی کې که خوښی کوي نه، نو موږ ته موخی.
د طالبانو لوري د یو بل نیول شوی شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری لنیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
و بر ما هیڅ نه میگن
هغوی، یعنی طالبان ملتهیت نه وی او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا پاره اندیښمنیو، ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډوډو کې ستونزه لري. موري هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو لوري زندانی شوی شوی وو او اوس خوشی شوی د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط یا ازادي رادیو ته وویل چې د ده په ګډون د ډیرو تازه نیول شویو کسانو یوه ستونزه دا وه چې کورنیو ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وې. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو حقوق پوه سبحان مصباح وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصباح ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې دی د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیشي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زوره واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
شهره تمنا چې لزدا کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو خزینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمينه برابر کړې. د پداسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو خځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړې دي. شهروي دا چې لزده کړو به برخې شوي او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډیرو کمو پیسو یې د خځو د پلورنځای جوړ کړ.
یویش کله نه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دیو وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لومړنۍ پلورنځي دی چې دی وی خزل خو جوړیږي.
دا پلورنځي مو چې جوړ کړ لګښت مو ورته پور واخیسته. په لومړی ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پانتون خلاصيږي او خپل زده کړو ته دوام ورکو. د سوداګرۍ لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په څنګه توګه خزیون جونې د دې کار هرکلای کړای. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د خزو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځي ځکه جوړ کړ چې خزي نشي کولای په آزاد توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمیر نورو هغو خزینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابر کړې چې پوهنتون ته لتلو منه شوې دي. د دوی لیډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولای شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان د پلورنځي جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخت یم، او زه کولای شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازات پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزي د اختر د جامو خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه غوښتلو می پراپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړیدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښم چې زه کولای شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منه شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو خوځ لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د خزي سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو خوځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپې 9:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لک تر لګه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوې دي. د کورونا د وبا پر مهال د مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکاو، خو سکل یو ځل بیا د نړۍ له 1.2 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواد د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږنی کال له پیل راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کولو. د لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 1 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې غنی د روسیې پاوځ د پر ځواکونو بریټ کړی. د واګنر ملیشو مشر دانه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکو لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جک پوری چارواکي به د ناتو لر رواني سرمشري زمخ کې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشري ز پر روانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. خغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبريالانو ته ویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت اپر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دینی احکام شرعي اوامر حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ول دی او لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن به پر لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د پنځو کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په دزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مسبا او د دینی چارو پول لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره خلاص توایو. خغلی مسبا صاحب لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوم نیکی هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې له ډیر پخوانه حاکمه و او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1902 کال اساسي قانون کې په درېمې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکم مو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې باندې چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مسبا صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو لکه څنګه چې مسبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که هم مسبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانین او نور قوانین، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د وروستیو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمرای تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدون کې د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم او د تاون ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړې دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالکو کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلاخره زمینه مساعد شوې. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذ قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه هم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود او سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اوریدلې چې دوی د دوهویشتو میاشتو په واکمنۍ کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخر مجرم نه دي. په حق وخت بلخه نفر مجرم بلخه جنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخره په هغه باندې بلخره د حکم بلخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب کله طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراسو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې، ورسته فیصله مولا حبت الله اخندزاده تللې و، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
داسی دی چی هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوی تا بلاخر قصاص وکی، اگر تا تعذیر وکی، اگر تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا اساس برنابانده دا محاکم ترسر نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بلاخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه پسرس محاکم بانده بلاخر حق تسان اتفاقا ناپو خلقی، یعنی به اصطلاح د قضایی به حساب باندی، از مدنی قانون به معنی د جزایی به احکام باندی، د اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر شخص حقوی تا بلاخره فکر ویدی چی دا بلاخره متندی، بلاخره دا اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
مننه عزیز صاحب. مصباح صاحب، کراشو هم دغه خبرې ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي، آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي، مدافع وکیل لري نه لري، آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کله د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتعم او نهتعم آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مگر مشکل اساسی بیلته دی قانونیت لعرخه پا تدبیق دی مجازات که ده، پا پروسیجر دی محاکماتی که ده. اصل پا حقوقو که و کچیر تا یا محاکمه منگا عادلانه گرنو، دلتا تو اساسی رکن دی او د دې تر څنګه او څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضی دي چې د قانون پر بنسټ باندې ووسی، د یو مستقل څارنوال او د دې تر څنګه متهم او تر څنګه مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهم ده. یعنی متهم ته اساسی حق چې موږ د 2023 کال په اساسی قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل تر څنګه د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت ده، او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهودو موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاوار ته نور موارد اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلی وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده، دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانیده او مستقل انجمن جوړ کړای او 15000 وکیلانو کار کوي، دای مدغم ک به تعدلی وزارت تلکه په خوا هم اندسی بو. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی دا یو ضعیف نهایت جوړ کړای ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تلل ده یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، له مدرسې فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې، داستون زده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. د دې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناز ده فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد لا په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناسن. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې، نو عدالت نشي تامینېدلی.
مننه مس باسب عزیزی صاحب. کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشري حقوقو ډلو من جمله د برکن نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غنړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي، دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي معمولا افغانستان نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض شریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کوي بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلي، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي، ځکه یو د په شریعت باندې یو اصل دي.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو د بحث څخه تکو موږ اتهام نه واردو. ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه داسې نه ده، داسې
موږ ډیر راپورونه درلودل. کچېره
اجازه راکې نورې صاحب، اجازه راکې چې ما خبره خلاص شي بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، تقضا که هم فساد موجود بود، هر پا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده، در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده اوست، یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایی دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات، طول حدود لکه حتی قصاد د زنا حکم، د شرب خمر، د لواد، د طول بالاخره جرائم چی دی و شبهات کی بالاخره دقیقی جی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری. هر صبح چی حقوی تا بسلا دا متهم پشکل حقوی تا لاسرافی حقوی بیل بسلا دا محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه، بلاخت تاقوی بانید اخپل با نظر بانید بلاخت تدقیق. دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلکو توجدید. در دین اصلی رسالت در پیغمبر، اصلی رسالت در خلکو در احیادی، یعنی در حیات کسکوال دی. دو اساسی مقصد در شریعت در حیات کسکوال دی. داستی ندی چه بلاخر خلق بسلا وجدید. حیال داست اینه که بلاخر تل قصاص حیات یا اولی الالباب. په قران کې دا راغلی دي چې د اسلام په قصاص باندې په ټول بل خلک د بل حیات د اسلام د حیات په توګه امکان شوی دي. مګر دا څه دي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمه زی اسلام په اساس باندې مجرم کړل کیږي، په هغوی باندې قصاص تطبیق نه کیږي. هر متهم چې بالاخره په دیز له تای مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تطبیق شي.
من مسبا صاحب داسې مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لر، دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاګانې چې ټاکل کیږي کوم اساس باندې؟
که دا مسله خو په افغانستان کې حل ده. افغانستان کې موږ مدني موارد لرو او د دې تر څنګه جزایي موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو، د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوی دي، او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1922 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې
2011 کې نافذ شو او د دینه مخکې چې په 1950 کال کې قبل په خوانه د جزا قانون و په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شي وی دي دا فقط اندغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولې ساده شي وی دي اوس مونږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه وس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د مونږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي اوس مثلا شرح مجلة الاحکام سید شرح مجلة الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وی دا په دغه جریان کې هم مرتکلي مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو او د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی وله نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعه چې د شریعت ده یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي ځکه د تعزیری مسله چې رامنځته کیږي په تعزیر کې ټول خبرې حل دي اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به موضوع کې او ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوه نه لري هغه شته یعنی د وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمینی
بله
ټول عمده ستونزه هم ده کده
مننه مس واسب عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نور هم د طالبان سره محکمه ویلی چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دی آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي
زما په نظر خو ته د ایدا یوازې په حکم نه دی چې تکا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالي او کې بلاخر همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخر حتی بلاخر سرعی محاکمه هم اشته دید یعنی داستی داست یعنی دوست بدن نو بدی وضعیت داستی بد حالت دیچی یعنی چون مملکت دیو در خلاد قانون موجوده قانون اساسی نشته حکم اقتضا نشته پارلمان نشته شورا و مرکز قانون گذاری نشته هیچ چی نشته یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی
عزیز صاحب کلن را تا وای چه کل چه دغا کس پر لغمان که اعدامه ده پا اعلامه که طالبان لخواه ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا ام محضر که داره دیل پر چه خلق تری پند واخلی فکر که وی چه دغا سی سزاگان و عملی که دلو چه خلق پند اخستلی شی چه لورت جرمونو داده وکری؟
داسې چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې بسرات کارونه بلخه جریان درلوده دا په خلکو باندې بد اغیزه لري روحن بد اغیزه لري فکرن بد اغیزه لري او بسرات احساسات لخوانه بد اغیزه لري د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک په یم نه مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوانه ده نه کیږي دا مشکل دا دي چې حقوقي به صورت خپل نظر او سلیقي او ذوق او د بسره شو ابرتاش کې د اخر تاسو کارونه تفسیر کی او مسلمانو کتاب له اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به صورت بد شری معرفي کې خلک هم وختمن کې او بل هم دا کارم د حسین ده که پرشتیا توګه چې چې د اسلام پرانا کې خلق اساس کیږي چې شریعت د لغره وخت دا خو مشکل نشته ځکه چې موږ مسلمانان یو افغانستان د لغره ملت مسلمان دي او دا داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې نسبت ولې دا پروسه د اول تر اخر پورې په غلطه باندې نسبت سلام الله دا پروسه غلطه وي دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره
مننه کور ودان د دینی چاروپو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان ام اس باچی د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.